په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې لري خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغان خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د خزو پر سنگار خون د طالبانو بندیز د هغو خزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځ وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. میرمن اميري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي له کوره بهر د خزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بے رحمه او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الامن کر وزارت لخوا د سرطان په دریمه په یو صدر شوی مکتوب کې په کابل ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته یو میاشت د اسد میاشت تر دریمه پورې وخت ورکړ شوی چې د خپلو سنگار خونو تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمه وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه نوي بندي سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگار خونې وتړل شي او شاوخوا 5000 ښځې به خپل دندې له لاسه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار وایي لز دکټ سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوري وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی له څه باندې دریو میاشتو راهیسې زندانی دی خو جرم یې څه دی. په دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړی چې خپل سري فعالیتونه سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي. دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکن کې خبرلانو ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و کنګل کړی و. وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شویو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د امانت یو صندوق ته ولېږدول شوه. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای پر ځای شوي دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې ورته د درېمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم وخت وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، د خبرونه ډیر برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا دفاع وزیر وايي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونو وژنو د اداو په اړه په خپل وخت توګه څېړنه کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوی چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال زګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې تیره مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دی او د هغو سره جنایت کړی، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگونه افغانان په قتل رسولی دی باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر تایید کړ چې په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه خپلواکه څېړنه پیل شوې او اساسي پړاو ته رسېدلې ده. پر همدې موضوع اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د بریتانیا د پوځ دغه څېړنه به آیا نتیجه ولري؟
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوی دی د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوی دی دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لبان د لاسلیک شوی دی او نړیوال باور لري هغه ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن اوسیږي او هغه کمې پایلې چې به طاقت بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز دی چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د اغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شنوار سیب له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په هرازي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګنا خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نورو ناخوالو نه چې هغو متاثره وي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړه ییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړه ییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینواره صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې 40 کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې 40 کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلود د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي که په منطقوي کچوي او که په نړیواله کچوي هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلی امر باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
لکریزو لکدینیکا او کله شالان دوختان او کله بچی کې قطع کې لاغت به بل خاص اندره و کوم شي دا غشان بنچ ویلی په واده کې تخوان نه دی پاتې هیڅ کوم په دوه غن نه وی چې و در واده دی حتی په دوه باندې څوک مونږ پیږي چې نو یو لار لکرا لازم شته کنه شته دی
د یو مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې لکه نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې، دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوې دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سیل و ساز و هغه هم اخیستي. قدر من دوستانو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، لز دا کړو معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو، بلاخره په کور کې نول شو.